السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې او وایي که شرایط همداسې دوام کوي 2025 کال کې به هم دا کچه همداسې کمه وي، چې د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. د راپورنو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پر اونۍ پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبریدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی، چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 30 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څارنو ادارې FBI ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یو احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر پیښه خواشینی ښودلې او ویل چې بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 33 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته په ټولو نورو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د هوا پیژندنې د ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، راغلي دي چې په ځینو سیمو کې به له 135 سانتي متر پورې واوره او دغه راست په ځینو ولایتونو کې به له 1535 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل وي. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په تودو سیمو کې د سیلونو د بهېدو امکانات شته. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په خبر پاڼه کې راغلي چې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي دي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي دي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی. د بشري حقونو ډلو بیا بیا دا ډول سزاګانو د درېدو غوښتنه کړې، خو په افغانستان کې د طالبانو له لوري دا ډول سزاګانې زیاتې شوې دي. دوی د 2023 کال په ترڅ کې 501 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې پرته لدې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي، وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 111 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي او اعدام کړي دي. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي چې دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون چهارشنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا د کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بام یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوې وي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویپانه کې هم مندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري کولی شئ زموږه فیسبوک پاڼه ته هم سر ورخاره کړئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته ویل، تاسو به لګ وړاندې د ازادي رادیوي مجله واورئ چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. خو دغه ساعت لنډه خبری برخه لري. د راپورنو په سر کې به د موضوع ته ورشو چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2023 کال کې د سوداګرۍ کچه شاوخوا 1 میلیارډ ډالر راکمه شوې وه. د دغه خونی مسؤلان د دې موضوع په څرګندولو سره وای چې شرایط همداسې دوام کوي نوی 2025 کال کې به د سوداګرۍ کچه تر دې هم ټیټه شي چې دا د دوی په ټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل به له احمد شیبره وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په باور د افغانستان او پاکستان ترمن صادرات او واردات د روسیو ټول سیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټه چې تر رسیدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمن تجارت څخه باندې 2 میلیارډ ډالر تر رسیدلې وو چې په 2023 کال کې نیم پونی مشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مشرتابه غړی ازرخ حافظي چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ غړی خونه جوړه کړې و ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپل ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګټه وګوري، ځکه چې حکومتونه زی او راځي، نن یو حکومت وي سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړ مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2023 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي، چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد د نن حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسیدلې نور ډیره ښکته شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او 8 دقیقې د کابل په وخت او دلته په پراګ کې 2 بجې او 8 دقیقې دي. اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو نن د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو یعنی درې درش ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. ل نیمروز پرته به نور ټولو ولایتونو د واورو او باران شاهدان وي او یو شمیر تاوده ولایتونو کې د سیلونو د احتمال خبرداري هم ورکړل شوی دی. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداري ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت خبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدي په 14 نیټه د افغانستان تر دېش ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له همدې کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمیدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختمه شي. تیر کال ساګانې او بمبې وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خو دا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسیدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل
ټول ورځ په دې کاراچې کې کار کوم، کله شل روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاسته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یوه غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل،
لسهاره تر مخامه ګرځو، کار نشته، ټول خلک سرګردانه کړل، د کارموندنې یوه زمینه نه برابروي. له یوې خوا ژمی او سړه هوا، له بلې خوا کور کې هیڅ شی نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، لوړې بیې هم خپل حد ته رسیدلي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې، هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه پر ډیر شر د واورې، باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 300 سانتي مترو، د باران د 550 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت به په ساعت کې له 530 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سخت ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو څلروش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې له پوهنتونونو فارغ یو شمیر ځوانان وایي چې تحصیلي اسناد ورسره خو کار پسې سرګردان دي، او وایي چې کارونه نه پیدا کیږي. یو شمیر دغه ځوانان وایي د هټه متاثر شوی چې په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تېښتې په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مادر شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نو موږ ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده، خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې ده، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړکی ګوچه د ناقانونۍ لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسۍ په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوس دي چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساده مې چې کله سره خپل مسله کې دنده لاسته رانه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره مې د یو محصل د لپاره، غربت، فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بېفائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بېفائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې دا خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل،
نو حکومت مسولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي، او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمينه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر اونۍ د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کادرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
د خبری ساعت وروستی راپور راخلو، هغه دا چې سعودي عربستان یو شمیر ایرانیان اعدام کړی دي چې له همدې کار سره یو ځل بیا د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته. له راپور وروسته له احمد شیبر سره پاتې شئ. تاسو ته یې ازادۍ راډیوي مجله چمتو کړې.
ایران په تهران کې د سوریا عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاض د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاض سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاض دا اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبری آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 د قاچاق په جرم د دمام په شار کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخص نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغو اعدام شویو له ډلې نږدې 130 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډیر د یمن دي چې 25 تنو ته رسیږي. ورپسې د پاکستان 40 تنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 168 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې په روسش کال ریاض ډېر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو له ډلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. سعودي عربستان د کپتاګون پونم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوې ده. د نشي مواد د سوریه د کورنی جګړې پر مهال په سوریه کې جوړېدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالي اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمیرې خبروي د 2024 کال شمیرې لا نه دی خبرې کړي، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال پترس کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوی انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لرو برکی د موسیقي د حالې زلي د سخت درې زیاده وجي ډېر کم شوي دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
دبان یخ سوز لګيږي په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ دبان دی ګورم ورېز دا او په کې کوم لري خلې را مات دي.
لایو کلچر سر مو هم آشنا کوو. شمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خړو ټوت لري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي، په یوه ورځ واده کې فالودا خو زراعت پر ځای شخان وو.
2025 میلادی کال مو مبارک. د تیر میلادی کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوی شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به ښه شي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي، لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی، که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابله پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي، که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د جنو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپ نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده، او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2023 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موش د قتلونو قضی حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې 6 کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د ویډل متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کرکټونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي، په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کریستین هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شچی. کریستین هانا په دې ناول کې د وی ځواني امریکایي انجلۍ فرانسیس فرانکی ماګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مارین چاپریال کې لوی شوی، د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد تستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي خو د هغوی قرباني له پامه غورځول شوې دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. لوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغشتي دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28 غونډه جوړ شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې و او ځینې آنلاین لدی غونډه سره یو ځای شوی و. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کی.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي چړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی او وسیله په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توری وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته لروبر کې د موسیقي د حالیزلې د سخت دریځي د وجه ډېری کمی شوې دي، خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا مات شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کې له هواده وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې لسخت اقتصادي او ټولنیز سنزو سره د مخکېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکو کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي دراتونکو او د لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مونږ کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې لمنځه وړې دي. بلورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وی پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ده. د کال په روسیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چرباب د کلتوري تبادله او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړی و. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت انشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقی سره او په موسیقی کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقی د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي لګن وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو خو اوس د خوربت او بیکاری په لومو کې گیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جيبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په جيبه نه خالي دا وخم ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدوری په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړی چند
بل را سر داستان ہم بیا بستا سکھلی تدر زم یار ستاد دیدر ارمان رم یار بیا بستا سکھلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د تجارانو څخه د هیله چې د هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي. ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلیږي. معلومي ژټور تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي. که څوک بیکاره شي، خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې موږ د پاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دای دی فوتا که زما روح یې زما ژوند د سولي کورسې زما ګران هلمند د سولي کورسې چې در تر از شین خالی بیا نسیا بند د سولي کورسې زما ګران هلمند د سولي کورسې زما ګران هلمند د سولي کورسې. شمله د پښتون خوایه د ګولو هر څه تر کې شو تر غربند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی شایسته سیلونه نازلین سند زارو کاندې تر سر بند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی خدای دې ختن کزما روح یې زما ژوند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی شګر ترس شخای بیا سیا بند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی
حبیب لا شباب لا هم د سولیزو او لسندرو لا یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خوښینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډېر مشهور و چې د سولې کورسی وګرنه هلمند د سولې کورسی اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په asajiradio.com کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر ومان نیازی نظم لرو.
ومان نیازی
خبره لکه غلب دستانو په دې ګناه ولی څوک نه خوږیږي دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي لکه په ظلم د چا پټې سترګې لکه له درده چې څوک آ واخلي د دې جنون سترګې سکروټو غوندې د دې سارا نبز به ودروي دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي دغه جنډه به هوا ودروي زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې د دې څپې مستي د آس غوندې ده پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غیږه هوا تر چا چاپېره شي لږ د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي له تخیله پکې لار ورکه ده له تخیله پکې لار ورکه ده جلوې په هره جلوه لارې وهي د پایزیبونو په شرنګي مینې د پایزیبونو په شرنګي مینې د دې ښایست نبز دې سا واخلي سترګې دې شوخې باد اخیستې مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي
شغلی نیازی مننه چې دا نسمی پازادی روی مجله پروگرام په خپل شاخ ولوراوه. لشیر با کسی تمخه کرو. دا توری جامعی پنون دا فیصل زلان لنده کسی لدوی چخاو رو.
دا کال نمرانه ای واورا واری داری دا؟ د باندې یخ سوز لګیږي په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په ښیښو مړې خولې رامات دي د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي ګنګس یم په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي د واورې په لیدو مې زړه دردېږي ټکان راکوي او ځوروي مې تېر ژمی همدا شپې ورځې وې دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو دې تورې جامې اغوستې وې ښه پکې ایسېده ما مې د ورور جمپر اغوستی و راباندې غټ و دې چې ولیدم له خندا شنه شوه خو ما یخ ورته بهانه کړ واوره درېدلې وه لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و ما د خپل جمپر کشه کش کړ دې هم ماسک لرې کړ موبایل یې راوایست دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل عکس یې واخیست بیا یې په کړس کړس وخندل لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه لږ ولاړ و یا یو ځای په موټر کې کښېناستو دې د واورې صفتونه کول خو ما له یخه سر ټکاوه وروسته دفتر ته ورسېدو دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ و زما په لاس کې کامرا وه د مایکروفون خولې ته نیولی و د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا فایل وکړ خبرې اخلاص کړې بیرته یو ځای روان شو اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې سهار مې چې فیسبوک پرانیستې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه پاس په کابل واورې ورېږي ساړو نیولي نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل هیر خاطره ای را یاد کړی دا نشته خو کوای هم نمیش وای لیدلی اوس خار بل ډول دی لنجلی سره ګرځېدل ناممکن دی لمر تازه را لګېدلی د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي په بخاری کې اور مړ شوی دی. زه هم هغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیک په نوم د کیسو په ټولګه کې خبره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شای سور شمه احساس کړی وي. یخ باد لګی شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یو خوراکي دود پاړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشولو ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یو سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لری پروتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولداک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړ په ایران واده کې فالوده خو شر کاله مخه لا زرات په ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دای چې لا بوت په لا بوت نه لا د قانون څه سره کوم جوړ یو خو دا یا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی غن دکانونه نسته. محمد نسیم چې د تیر دواله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوړو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالودونه د سټوریجی مثال شیجه باندې کړی شیجه چې جوړ سنې بیا ورځي ورچو کوم ورځي چې پښې خورې سنې نه شپه کې سنې انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انا به چې مورکی انا بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انا بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انا هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اورا چپل جته صبر مثال صبل جته راچو سم شربت تو راچو انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وای فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشوي سرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه فائدې د بچوانو ملوړي چې مساده خبرې یو شی بالا بده شخان کې د ناوی سره چړې جوړا وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان به شخان کې دغه د ناوی دوه معمول دي نه د زم د خانای کې وروړي ام جوړای یو او د بدرې او ام فالودا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رند غاړم زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
Thank you. وړنۍ تنن ولاړه دا پنځه دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا سپین دنجلی سپین وړنۍ تنن ولاړه دا پنځه دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا جڑ سر دا ٹول دی خوش رنگ گور پٹول کی شی سے غنم رنگ رنگ غنم رنگ ہم دنم دی ہم جنگ پاکز ما سید عبد القالق دزڑین دار دے سپین دنج دی سپین سپڑ میتنن ولان دے پاکز